روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه مروری دارم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. پیروزی شیرین و شکست سنگین تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیست‌وبرم و پایابی با تاریخ سازی بهانه برمی‌گردد. اما با بار انتقاد چرا؟
به عنوان یک زن من نمی‌تونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنند.
و گوریا به این رقم شکل باید ما شما رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیتونیم کنال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین.
بالا گرفتن نگرانی ها از سرنوشت زنان در افغانستان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، زنان در افغانستان چی میخواهند؟
مبارزات 30 ساله زنان افغانستان را نادیده گرفته جهان و سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری باید این را بدانند که زنان افغانستان 30 سال است به خاطر بلسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان مبارزه میکنند. مبارزات زنان افغانستان را نمیتونند نادیده بگیرند.
نشست مخالفان سیاسی طالبان در ویانا، اما این نشست ها رای حل بنبست در افغانستان است.
در رابطه با نشست ویانا، خب در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست های و اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست.
انتخابات ایران و نمایش مجموعه لباس جیوجیا آرمانی در پاریس با طرح مرواریدها. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم در این روز هفتم با شما. هفته‌ای که گذشت کرکت تاریخ سازی کرد و به نیمه نهایی جام جهانی بیست‌وبرم راه یافت، دستاوردی که خیلی از مردم را به وجد آورد. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. این پیروزی برای آبی پوشان و مردم افغانستان بی پیشینه بود.
جشن پیروزی به استقبال تیم ملی کرکت، عطن، پایکوبی و فریادهای شادمانی فضای شهر خوست را گرفته و هزاران تن را گرد هم آورده است. پیروزی که تیم ملی کرکت و مردم افغانستان در آرزوی آن بودند.
کان درد خوشاله زایده چې افغانستان کولمړي زاد دوه دره سلرش نړیوال جام ماسیم فائنل تلار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه.
نخستین راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی بیست‌وبرم در بخش‌های مختلف از جمله اینجا در ننگرهار نیز به گرمی استقبال شده است. شهروندان افغانستان این پیروزی را در ولایت بدخشان هم جشن گرفتند.
این خوشحالی را با این خوشحالی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی‌های بیشتر.
در یک بازی پرهیجان به روز سه‌شنبه تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8-2 بنگلادش را شکست داد.
شادی، پایکوبی، رقص و آواز جاده‌های خیلی از شهرهای افغانستان را فرا گرفته بود. اما در این میان جای قشر بزرگ از جامعه خالی بود. زنان با باور خیلی از منتقدان نه آنان حضور داشتند و نه از عدم حضور آنان گفته شد. زنان نزدیک به 3 سال است که از هر نوع فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی محروم هستند و طالبان همواره تأکید می‌کنند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تأمین است. در این میان صحبت تلفنی راشد خان آرمان با امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان دست به دست شد که خیلی ها را خشمگیر کرد و ادعای هم گفتند ورزش رو سیاسی نسازید.
انشالله مونږ به کوشش هم دای هدف هم دا ده چې ښه وځلیږ او خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټولو لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه، او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همداسې ښه وځلیږو، او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده، مونږ هم سپورټ کړي یو. نو نړۍ مننه، او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې روان لوبو کې دینه هم خو زلیګو خپل هیواد ته نوري خوشاله نیم راوړل ده.
الله تعالی مو لبریاو نبرخمن لراخله تلم کامیاب راستانه ک همدغه کامیابی چې دا اوس حاصل شوی دام ډیر لوی لاسته راوړل دي چې افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ شو. خدای تعالی دې همیشه همداسې سرلوړی لري. ډیره مننه ټولو ملګرو ته، دې مال خو سلامونه وایا ټولو ته، مبارکي ورکا او الله تعالی هم کامیاب لره
ټولو ته، په ان شاء الله مبارکي ورسو. مننه
خدای ملسه په مخه.
من با دو زن گفتگو کردم که هر دو دیدگاه متفاوت نسبت به این داستان دارند.
به نظر من تیم ملی یک کشور نماینده او مردم است، نماینده کشور است و خیلی یک نقش مهمی دارد در جامعه. ولی وقتی که من میبینم تیم ملی کرکت افغانستان در سجای بین‌المللی میدرخشند و بعد از او شادیشان با گروه تروریستی به اشتراک میذارند، با هم تجلیل میکنند و تماس های تصویری میگیرند و نمیفهمم دیدار میکنند و خیلی چیزهای دیگه در بینشان رد و بدل میشه که ما و شما از دیتیلزش خبر نداریم که ما نیستیم همراهشان. ولی خب تمام ایا به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شبه و با هم تجلیل کنند.
مرضیه حمیدی و دیوا پتک، ابتدا از هر دو پرسیدم در شادی رسیدن تیم ملی کرکت به نیمه‌نهایی چقدر خود را شریک می‌دانند.
سرین، اما بسیار خوشحال هستم، نه صرف از خاطر که کرکت بردن، بر از این خوشحال هستم که در افغانستان ما با یک چند ساعت تانستیم که خنده بکنیم، خوشحالی بکنیم. دیگه من بسیار خوش هستم وقت که قهرمانای ما تانستن بازی بکنن که اصلا ما باورش کردن نمی‌تونستیم که ما می‌تونیم در مثال بست بهترین چهار برای دیگه. من بسیار زیاد افتخار میکنم سر عمر تیم ما.
و سوال دیگری که از خانم حمیدی و خانم پتنگ داشتم این بود که به نظر شما ورزشکاران چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند؟
گوره ده پکرکت تیم که پگوتش میری و یول از لبغاری لوبیگی تقریبا پینزل از یاتل از لبغاری وی سرجم ازی ده هیوات نه چه ده هیوات پنمایندگه ایس را ال تا دوی لوبی بکری. ام داغ لبغاری ده افغانستان بایرق جوانده ایس آتل ایده ده افغانستان بایرق دوی پا جنو که ده یا موگه تاسو بینو دوی پا جامو که ده یا بایرق ده افغانستان همیر شرا پیگی. زن فکر کامه چه موگه تاسو باید کرکت ده سیاست نه لگلری وساتو، خصوصا زموږ تاسو سیاست چې د افغانستان هغه سیاست دی چې هر ورځ په بدلیدو باندې دی. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو ناتو د لودل ټول امریکا راغلی و دغه امکانات سره دغه بمونو سره دغه راکټونو سره دوی ونه شو کښې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته کړي. او موږ تاسو به توقع د یولسو کسیزو تیم نه لرو چې تاسو ولې بدلون د نجونو په مکتبونو کې نشي راوستلی. همدغه تیم زما په نظر چې دوی تویتونه وکړل پکسپانې ته که تاسو راشئ همیشه یې غږ پورته کړی د نجونو په مورد باندې، د افغانستان بیرق همیشه دوی پورته کړی دی، سپین بیرق تاسو دوی په راس کې نوینئ. او دا چې دوی د مقامت سره غږېږي، ګورئ دا خو یوه روښانه خبره ده چې طالب نن ورځ متاسفانه په افغانستان باندې حاکم دی. او دوی چې ورسره غږېږي دو خاطره چې کرکټ بورډ موږ تاسو د عمل ته موجود دی، همدغه نظام دی چې دوی ته دغه امکاناتو ته برابري وي. نو زه فکر که ما چې موږ تاسو باید انتقادات په دوی باندې وکړو، انتقاد باید موږ تاسو په خپل سیاسون باندې باید ولرو چې وارد اینجور مکتبونه باندی. نو راځي چې دغه خوشحالی سره یو ځای وساتو. من فکری چې موږ تاسو همیشه ورته روز فکر نه کوم چې ضرورت ګڼل کیږي، سر باید تشویق شي موږ تاسو هم دغه لوبډله آیا یو لس کسیز کسب دوی وشي چې کوم بدلون رامنځته کړي، خو غږونه پورته کوي د اینجور په خاطر باندې. همیشه ما دیدیم که صدای خود بلند کرد، گفتن که چرا دخترها را اجازه نمیدین درس بخوانند. همیشه که کدام جایی که نوشته کرده بیرق افغانستان استفاده کردن. دیگه من فکر میکنم ای اصلا توجه را ما شما از خوشحالی میبرین دیگه طرف و سیاسی میسازی میشن.
ببینین خیلی ها، من اول یک چیز میخوام بگم، خیلی ها میگن که ورزش سیاسی نیست، ورزش از سیاسی نکنن. یک ویدیو احمد مسعود دیدم که گفته بود که ورزش سیاسی نیست، تبریک به تیم کرکت، بسیار یک ویدیوش هم آور بود. ماورا دیدم. من میخوایم بگم ورزش سیاسی تر از همه چیز است. من خودم یک ورزشکار هستم و حالا مثلا با تیم فرانسه دارم تمرین میکنم و هر روز دارم میبینم که همه چیز بر بنای پالیتیک است، بر بنای امو سیاست های
امو کشور می باشه و بخصوص وقتی تو یک ورزشگاه خیلی مطرح هستی 100% کلش سیاسی نسبت به تو، چون تو نمایندگی از کشور میکنی، نمایندگی از پالیتیک و کشور میکنی، از خیلی چیزهای دیگه. و خیلی مهم است که ورزشکارا هم صدا باشن با مردم، چون خیلی یک افراد مطرح جامعه هستن و با وجود ساپورت مردم است که ما بیشتر رشد میکنیم. یک ورزشکار خیلی توسط مردم جامعه تشویق میشه، مردم همدلی میکنن و ساپورت میکنن ورزشکارا را. پس ما چی میتونیم در برابر ای انجام بتیم؟ در برابرش ایسته که هم صدا شویم با مردم، هم کلام شویم با مردم. در اخیراً در فرانسه انتخابات هسته و در حال حاضر قسمت راستی ها بسیار، سمت راستی ها بسیار سر قدرت هستن. امباپه یک از فوتبالر خیلی مطرح دنیا هست که فرانسوی است. در یک کنفرانسش که در مورد ورزش بود صحبت کرد، مردم را تشویق کرد که به سمت درست رای بدن، به سمتی که هیچ کس قربانی نشه، به سمتی که مثلا حق مهاجرین پایمال نشه و حالا خیلی چیزای سیاسی دیگه. او یک ورزشکار بود، میتونست بگه که من سیاسی نمیشم، اما هر ورزشکار مطرحی که من میشناسم به یک طریقی داره و مردمش خدمت میکنه و هم صدا میشه و این باید در مورد تیم کرکت افغانستان باشه که وقتی
البته مرزی همراهی زنان فعال جامعه را با کرکت و نادیده گرفتن زنان را جفا می داند.
اصلا گوره به این رقم شکل باید ما شمایی را ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی، ما نمیتونیم کنال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین. از مجبوری مردم در افغانستان زندگی میکنن. حالا که تیم ما و شما میره یک کشور و اونجا برنده میشن و خوشحالی خود که افغان ها ما و شما شریک میسازن، ما شما شاید امی نظریات سیاسی مختلف داشته باشیم، مگر وقتی که گپ به مورد ملی میآید به فکر ما شما کلا ما باید مستجم شویم.
در همین حال قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. این نشست که نمایندگان از 25 کشور نیز در آن شرکت خواهند کرد، سومین نشستی است که در دوحه برگزار می شود. اما اولین نشستی است که نمایندگان طالبان در آن حضور خواهند داشت. سازمان ملل متحد گفته که در این نشست بحثی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح نیست و همچنین سازمان ملل گفته قرار است بعد از این نشست در روز دوم جولای با نمایندگان زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان صحبت کند. سازمان ملل همچنین گفته هدف این نشست تعامل با طالبان برای بهبود زندگی میلیون ها افغان است. نشست این هفته قرار است بر روی نقشه راه آینده توأم با جلساتی در مورد توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر تمرکز کند که به گفته زنان مشکل اصلی افغانستان فعلا مواد مخدر نیست.
در این نشست پیرامون موضوع مبارزه با مواد مخدر و همچنان بحث اقتصادی و بانکداری و انکشاف اقتصادی و این مسائل شامل آجندای بحث است و در صورتی هست که در افغانستان نه حکومت مشروع وجود دارن، نه ساختار سیاسی و نه حاکمیت قانون. بحث انکشاف اقتصادی، بانکداری و همچنان بحث مبارزه با مواد مخدر زمان صورت میگیره که یک حاکمیت مشروع وجود میداشته باشه، حاکمیت قانون وجود میداشته باشه و همچنان کسانی که در رأس قدرت حکومت قرار دارن بر اساس رأی مردم انتخاب میشن و همچنان قدرت تطبیق قوانین را در اون جغرافیا میداشته باشن و از طرف مردم بهشان مشروعیت داده میشه که چنین مشخصاتی که من تذکر دادم در وجود و حضور گروه طالب در افغانستان نیست. یک گروه تروریستی که هیچ نوع مشروعیت نداره بر اساس ظلم استبداد حاکمیت میکنه بالای مردم و مردم ناشی از ترس سکوت میکنن. این به معنای تفاهم و مشروعیت دادن به طالب نیست، بلکه مردم بر اساس ترس سکوت اختیار کردن. بنابراین در همچه حالتی که طالب خودش یک گروه جنایی مافیایی و منابع تمویل کننده طالب کشت کوکنار بوده در طول 27 سال، چطور میتونه که تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و پارتنر جهان برای مبارزه با مواد مخدر باشه؟
عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیگر گروه‌های سیاسی در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
و این کارشان باعث شده که طالبان خود را قوی احساس بکنن و خود را یعنی برنده های این نبرد احساس بکنن. باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، دنیا متوجه این باشد که زنان افغانستان مخالف هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان است و از سوی زنان افغانستان هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان تحریم است، مردود است. ما خواهانی به محاکمه کشندنی سران طالبان هستیم، نه اینکه برای آنها معافیت داده شود، برای آنها معافیت سفر بگیرن و به مذاکرات دعوت شون و به میز مذاکره بنشینن. به جای اینکه با طالبان در میز مذاکره بشینن، باید در میز محاکمه بشینن و این یک شرم بزرگ و ننگین است به سازمان ملل، به نهادهای حقوق بشری که لاف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنن، در حالی که طالبان نزدیک به 3 سال است که در افغانستان حقوق بشر را به گونه کلی نقض میکنن و همچنان یکی از عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، اما دنیای را نادیده میگیره و با طالبان تعامل میکنه و با آنها نشست میکنه و اونم در حالی که زنان افغانستان را نادیده میگیرن و همچنان به خواست طالبان لبیک گفته، زنان افغانستان را به گونه سیستماتیک و معامله پشتی پرده از نشست دوحه حذف میکنن و در غیاب زنان افغانستان میخوان که در مورد افغانستان و زنان سرنوشت زنان افغانستان تصمیم بگیرن.
گروه های حقوق بشر از سازمان ملل به دلیل عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در این نشست و شدت انتقاد کردند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و از وزرای حکومت پیشین افغانستان، میگوید که در نشست مجازی با رزمنی دیکانلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، پروسه دوحه را فاقد مشروعیت و به نفع طالبان دانسته و خواستار مشارکت همه گروه ها و اقشار سیاسی در گفتگوهای پیشرو شده است. خانم دیکالو که قرار است ریاست هیئت سازمان ملل در نشست دوحه را نیز به عهده داشته باشد، روز پنجشنبه این هفته با شماری از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کرد. از خانم نهان در مورد این نشست مجازی پرسیدم.
تاریخ 25 یک تعداد ما فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی که هم از داخل افغانستان بودن و هم از خارج افغانستان یک ایمیل دریافت کردیم که خانم روزمری دیکالو میخواد که همراه ما به تاریخ 26 یک جلسه مجازی در قسمت دوها داشته باشم. در این زمان یک و اگر ما میخواییم که اشتراک بکنیم، ما تاییدی خود روان بکنیم. من را یک تعداد دوستا و خانمایی که امروشتان از نزدیک کار میکن مشوره کردم و گفتم که عکس‌العمل ما چی باشه، آیا اشتراک بکنیم یا نکنیم. بخاطر از اینکه این فقط یک جلسه بود که به حد مشورتی بود و جلسه رسمی خود دوها نبود، بالاخره مشوره دوستان این بود که باید اشتراک بکنیم و پیام زنان و دختران افغانستان باید مستقیم به سمشون برسانیم تا اونا آگاه شون و بدانن که بالاخره نظر زنان و دختران در مورد و پیشنهاداتشان و زن مکنه اونتر نگرانی هایشان در مورد نشست دوحه چی است. که یک تعداد تقریبا 4-5 نفر زنا بودیم در جلسه اشتراک کردیم و یک تعداد از مردا بودن که از داخل از خارج افغانستان اشتراک کردن و همگی به نوبت سر پروسی که سازمان ملل به خاطر مدیریت پروسی دوحه روی دست گرفته، همگی ما انتقاد کردیم و گفتیم که متاسفانه شما یک پروسی را که همگی ما امیدوار بودیم که بتونه ما را کمک بکنه که ما به بحران‌هایی که فعلا افغانستان امرایش روبرو است دست پنجه نرم میکنه بتونیم که رای حل پیدا کنیم، شما متاسفانه یک پروسی را که باید همه شمول می بود و در تعامل با همه جناح‌ها پیش می رفت، شما را بسیار انصاری ساختیم و مکمل تحت کنترل طالبا بودین و خود سازمان ملل هم با این کارتان شما در یک موقف خیلی ضعیف قرار دادین و گروه زنا و جامعه مدنی و گروه های سیاسی همچنان در یک موقف قوی شما قرار دارین به خاطر از اینکه شما یک بار دیگر مکمل گذاشتین که طالبا شرط بگذارن و شرط تعیین بکنن که پروسه دوحه رو پیش بره.
خبر از یک نشست دیگر در ویانا. روز چهارشنبه این هفته، روز چهارشنبه هفته ای که گذشت، چهارمین نشست مخالفان سیاسی طالبان در اتریش موسوم بر روند ویانا به پایان رسید و شرکت کنندگان این نشست با نشر اعلامیه برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست دوحه را یک جانبه و به فرمایش طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آژندای نشست سوم دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در سخنرانی پایانی نشست گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش برای ترسیم یک نقشه راه به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران‌ها است. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار نداره و وقت آن رسیده که خود افغانها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از این بحران بیرون کنند. محمد محقق یکی از رهبران جهادی سابق که در این نشست شرکت داشت گفت وقت آن رسیده که با طالبان برخورد جدی صورت بگیره. آنها به حرف حق و حرف صلح گوش نمیدهند. ذاکر جلالی رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه تلویحی در واکنش به نشست چهارم ویانا شرکت کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده که از سیاست بین المللی اطلاعی ندارند و چشمشان به کمک‌های خارجی دوخته شده است. تا اکنون 3 دوره این نشست در ویانا با حضور شماری از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشی و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اما آیا این نشست‌ها می‌تواند راه حل برای بحران افغانستان باشد؟ این را هم از مونس هم مبارز پرسیدم.
در رابطه با نشست ویانا، خب اگر در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست هایی با اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، بلی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست. به دلیل از این که اولا تمامی رهبران سیاسی و چهره های مخالف طالبان در این نشست حضور نداشتن، دومی که جنبش های اعتراضی هیچ نوع به اصطلاح تفاهمی صورت نگرفته بود که حضور داشته باشند، تنها یک معترض حضور داشتن، اونا به نمایندگی از خود حضور داشتن، ولی اینکه رسانه‌ها باستاب دادن، من فکر میکنم که اضافه گویی کردن در بحث ارائه گزارش شد. و مسئله دیگه این است که تا زمانی که جهت‌های قضایای سیاسی افغانستان همه روی یک آجنده و یک رابرد مشخص یا یک نقشه رای مشخص تفاهم نکنه، هر جهت سیاسی در افغانستان که از شکل گرفتن یک ساختار سیاسی و یا ای که در طرح که ارائه میشه به عنوان یک بدیل وجود نداشته باشن، تفاهم نداشته باشن، من فکر میکنم که بازم یک طرح ناکام میباشه. گرچن نشست ویانا سومین نشست ویانا بود که حتما این پروسه جریان میداشته باشه و تلاش هم برای این میشه که از جهات مختلف تفاهم گرفته شه و حضور داشته باشن و روی یک طرح مشخص کار بکنن، این تلاش قابل قدر است. ولی تا اکنون یک نشستی به تمام معنا تکمیل نیست، خلاها نواقص خود را داره.
در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفتیم. بریم به کشور همسایه ایران. 14 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8 سرطان برگزار شد. در این دوره این انتخابات سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان با هم به رقابت پرداختند. باید بگویم که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن 18 سال را تمام کرده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی خود در انتخابات میتوانند شرکت کنند. اما در این میان 4 زن هم میخواستند برای انتخابات ثبت نام کنند که از سوی شورای نگهبان ایران رد شد. حالا چراش را از سحر زند خبرنگاری که در لندن است پرسیدم.
اول از همه باید بگم که خب این چیز جدیدی نیست. در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ زنی تایید نشده و این نشانگر عدم آزادی و عدم برابری جنسی در ایرانه. وقتی که فشارها رو روی زنها بیشتر کردن، گشت ارشاد بیشتر شده، چجوری میشه انتظار داشت که یک زن بخواد اجازه رئیس جمهور شدن یا حتی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باشه؟ باید بگم که ایران کشوریه که زنها درش شهروند درجه دوم هستن، مثل افغانستان. با اینکه دولت خیلی اصرار داره که نه همچین چیزی نیست، بیاییم به واقعیت نگاه بکنیم. زنها نمیتونن حق محدودیت دارن در حق طلاق، در حد در حق نگه داشتن بچه هاشون، در کشوری که حتی زنها نمیتونن توی استادیوم ها برن، در کشوری که مهسا امینی و مهسا امینی ها به خاطر اینکه یک کمی موشون بیرونه دستگیر میشن، کشته میشن. چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک زن بخواد رئیس جمهور اون کشور بشه؟
و خبر از دنیای مد، جیورجی آرمانی مجموعه مد لباس پاییز و زمستان 2024-2025 خود رو روز سه‌شنبه در پاریس برنمایش گذاشت. سرود از زیبایی همیشگی مرواریدها. با 89 طرح متفاوت، کل مجموعه به مروارید اشاره داشت. این برند در وبسایت خود توضیح داد که این دیدگاه طراح 89 ساله ایتالیایی احساس نیاز گسترده با آرامش و به دنبال کیفیت آرام و صمیمی را به نمایش گذاشته است. این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
احمد چیبری هم هر کلم مکوم پا دیخ پراونه که در سیاست و سپورت پر اریکو بحث کو. دا موضوع موروس ترده انتخاب کلا چه در کرکت در شل ورونو پنریوال جام که افغان لوبدل شو چلیده در نیمه پایلو بی ورسیده او در پاکستان لوبدل دوهم پراو تا لارونه مونده. دا دیلو با پترس که چه بکل در افغانستان در کرکت ملی تیم کمالو با وبایلله، یو شمیر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلو دی، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلی دی چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي، نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم راسره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار راسره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لومړی خو سلامونه نې کې هیله تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه، له کتابي اړخ نه که موږ وګورو، نو سپورت او سیاست سره جلا دي. او سپورت تر ډېره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ته راځو، د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بېلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ، تاسې د افریقا، سویلي افریقا د اپارتاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتاید رژیم له خوا نه اپارتاید برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، که هغه سیاسي دي، که هغه اجتماعي دي، که اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو وګورو، اتیایمه لسیزه کې د افغانستان، د پاکستان او د د هندستان هړی کې د هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کی په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي اسټابلیشمنت او غیر مستقیم چینلونه لمن او باسي
رحیم صاحب او بخشه دا خصامه خبر ده چې د پاکستان سره اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه یو د روابط سره بهتره کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه. نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحد کړي. نو دا بل اړخ څنګه
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدی شي چې هلته تګ راتګ وشي یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو د هغې د کمولو کې رول ولوبو. دا اوس که کرکټ موږ تاسې وګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته راداخله شوله پس له دې چې د اپارتایډ رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک راغې تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دای ښودل شوی و چې په لوبډله کې باتمن سپین پوستو نه علاوه یعنی د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی دوی به حتما په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو لسونو ترمنځ یکه موږ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې که تاسو ته وایم یو کتاب با ریفرنس هم ورکم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تورپوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلوالی چې له منځه لاړ. نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور دپاره هم ترې استفاده شوي. د سیاست په برخه کې ستاسو یو بله بېلګه درکم. د هندستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدی لارې پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي په کال کنا که موږ وګورو پاکستاني ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود. لیکن د دې لارې موږ وګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې.
مننه رحیم صاحب. محمد صاحب مخې ته چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هرکلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2024 نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستړي ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا اول منزله.
خوشحالی را با این خسنی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چې موږ ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبیلیټی
زنانه یا د جنکر تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپورونه خبر کړی دي، څنګه په پاکستان کې د ننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نتیجه شوي؟ ځکه سندیان خپل غشتنې لري او جن نور هم.
بالکل، څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبر وکړه مشتاق صاحب، نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس د هغه ډېر فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکارول چې دغه ولس سره یوځای کی او بیا دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي. دا ډېر خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زر اعظم خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان د اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته، نو هغوی ته زه اکثره اولمه نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو. نو د دې نام انکار نشي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه دا خلک را یوځای کړل د مختلفو قومونو، څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی تر ډېره حد هغې راکم کړو. تاسو وکتل چې په کندهار، کابل، جلال آباد، په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چېرته شپه وه او که ورځ وه خو ټول میچون ته ناستو، څوک لارو ته راوتي، څوک په کورونو کې ناستو، خو هغه میچونه یې وکتل. نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یو ځای کړل. ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دي سره هغه سره علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو، نو پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونه وکړې لکه د پاکستان د پخوانی نامتو لوبغاړی د اجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دی کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړمه نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایي او دا کې او دا کې، ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستانیو پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو یو بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، اغوی د بیلابیل افریقایي هیوادونو خلک تل راغلی نو خبره به چې کېدل اغوی ویل چې دیس از افریقاس کپ دیس از ناٹ ساوث افریقاس کپ یعنی ټول د سیاسي سیمایز او اقتصادي شخړې جنجالونه چې درلودل د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي د د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو ټول اختلافات یو خواته پرېږده په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولی شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړو هغه یو برخورد یې وکړو چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتون ودرېدلی دی که هغه د جګړې په میدان کې دی د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ یې ورته کړی ده سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي که عمران خان موږ ته نه منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي د شاید افریدي نه راواخله تر یونس خانه پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي نوم یې ورته ګټلی مقام ورته ګټلی لیکن بل بده مرغه کله چې تاسې یو ریسست برخورد ولرې یو سوپریمیست برخورد ولرې یعنې د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچوت دي د هندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی د هغې په رڼا کې چې کله تاسې برخورد کوئ نو طبعاً خلک له ځانه لرې کوي او دې خلکو هم دا کار وکړه زه تاسې یو بله خبره کول غواړم د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري یو لامل یې دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي لکه هندوانې چې ستایي لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وښي او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاسته راوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي کوچو ته موږ ورکړو
مشتاق صاحب دلته کې وبخه مسله څه ده مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي کوم سیاستونه دي نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو دوی وویستل شو بیا دوی خلاف کاروایان وشوې چاپی وهل شوې نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتله ولته هغوی له یو قسم له پوځي ټریننګ یې ورکړو نو اوس ډېرو خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده د سیاست دی اوس ته سپورټس ته رالی نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې چې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم لري غیر نور منفی رنګ ورکړي
دوه غاړو خبره ده اوس د اجدې اداوې چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د ځینو مبصرونو خبرې اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وایي دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي چې دي له محمد نبی پرته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل نو ټول څوشت کلن دي ځینې د ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دي ورسته را بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د څه چې وصول لري او سیاست د څه چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کی زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو لدې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم که موږ کوشش وکړو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې موږ وکړه انضمام عمر ګل تر یونس خانه پورې ګرچه دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی افریقایول اصل انګریز دی د سویلي افریقا له انګریز دی د سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي ډوین براوو زموږ یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدیجه موږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک د تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاس ته راوړنی په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوس ګیری کرسټن راوسته دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زکه ستا نه دیسته دغه سبا زمنګ لاس ته راوړنی ته بیا کولای شو که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او که تا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خوستا زړه شین شو زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي و تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي هلته کرکټ پروموټ کړي نه کېږي وړتیا نشته دی بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا موږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلې و زه د ایمل پسرلي صاحب سره وخت ناوغه غږیږم هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به کو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادی او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي که بخل نه وي په ستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی
شاید دا پریدي چې بولو زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره ښه لوبه وکړه او شاید د پریدي نورې خبرې به ما ولوستلې هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسېږي او فاینل به هم ګټي په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید افریدي ډېر زیات تیز تللی دی نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو موږ ته زموږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سره علاقه لري لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لاره دا خبره کوي نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپلې خبرې خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو اولی بابر اعظم واغسته بابر اعظم بیلری کو شاهد پریده کپتان کو پختون دی شاهد پریده دو درې میچ وکړل غالبا او دغه نه پاس یغل لري کو هغه به بابر اعظم واغسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه ال د ټریننګ نو هغه دوران کی شاهد پریده واپس لري کو نو څومره پختان
دی ریټایر لوبغاړی ټیم ته بیرته راوست
لري واپس ټیم ته
ځینې پکې لوبي ځینې پکې نه لوبي
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وای دلته که احمد شهزاد لګیره پاکستان په خونه لوبغاړی دی پر لپسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نور لوبغاړو تنقید کوي خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی نو هغه اوس الکه یو اوده سنبال کا دا چرته بل لوبغاړی ته دا کار پرې چې دا سیز مخته یو سم یو سی نو زما د خبره مقصد دا چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه سر په سپورټس باندې کیږي هغه په سیاست باندې کیږي هغه په امنیت باندې کیږي هغه په هر څه باندې کیږي
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کولی ته چکچکی کوي څوک راشد خان ته چکچکی کوي څوک دی استرالیا او دی انګلند لوبغاړي ته چکچکی کوي نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي
تاسو د هنر خبره وکړله ځکه کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره دا ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلنکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلنکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشالي نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګورې په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلی د نمک حرام سره د دې چې زیاده ادا کوله چې د افغانانو قربانۍ وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای پخوانی مشر ده لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرک کوي اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي بهترین ادرس سپورټس دی تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی ستاسو به یاد وي کله چې د 23 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه شه د افغان ماجرینو ته تر ډالې کړه ولې دا کارو کې سپورټس له ادرس نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي او سپورټس به ترين ادرس دی خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي میډیا مو پام دی یو تکل باندې چې څنګه یو ملت ته ټیټسترګ باندې وکتل شي په پای کې خبره ده چې سپورټس به میچ د ویش لامل کیږي پر اوس کله چې کله افغانستان لوبو ګټله د انګلند نه لوبو ګټله د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چي ده عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري یو تړاو لري دا غي پرانا کې ونه سیدیس خبره او کله چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال و ته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دې نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. اوس سړیا دا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله
خوښېږي. رحیم صاحب، کله ناکله یو څوک د خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید یې وکړه.
زه وایم چې 99% پښتانه چې کوم دي هغوی هم غواړي چې افریقا وګټي. یو کس ته مې دا ویل چې تا ویلي چې افریقا وګټي، زه په دې خوشحاله یم، خو هغه ته پته نه وه چې افغانستان سره سیمی فاینل راځي. مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو، تا ویل چې افریقا وګټي، یاره زه به ډېر زیات خوشحاله یم. نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو دی، او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارت سړی و. کنه تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم یې، ته ودر چې کله یې 50 کړي وي ورته خوشحاله یم. کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو، دغه د آسټرېلیا لیګ دی، داسې بیا د سریلنکا دی، په بنګلادیش دی، اوس هر ځای کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکه نسیم شاه دی یا بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ دې طرف ته، پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي،
شاهین د پاکستان نام
دی، یو ځای لوبې کړي دي، دوی یو ځای لوبې کړي دي. بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پرې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي، لکه مثلا زه د اقبال مثال درکړم. د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي. تاسو مخکې ټایګور یاد کړو، له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون، دیدم ات یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون. گفتم ات با سبته، گفتم ات با سبته، چادر اصل شانه کدی مرا دیوانه کدی. قندولکیم مقبولکیم دلبرکیم سرشار است بچه ای کبول، از ریزگه کس میدگه کس، قندولکیم سرشار است دختر کلاوه. دمت یار کی آمده بودی سر زینه، دست پایت پخینه. دیدمت یار کی آمده بودی سر زینه، دست پایت پخینه. گفتمت با سبته، گفتمت با سبته، چادر اصل شانه کدی مرا دیوانه کدی. قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبوله، قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشار است بچه ای کبوله. کل رازی به کل رازی او شبنا بیا کل رازی بیا کل رازی ولی 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 زی آغلی ولی زی یک یک یاره که دارم یک یک یاره که دارم شیخلیه شیخلیه سر و گردن و مونم بی پریه سر و گردن و مونم بی پریه نشانی مو گویم نشانی مو گویم عالم شناسه جان بدانه